کوم فروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره شي، خو ارک د اوربند پر شرط ټینګار کوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان، کاناډا، برتانیا، اوکراین او سویډن د بهرنیو چارو وزیران نن په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه بحث وکړي، او د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 24 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل. هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي ښیي چې شاوخوا 24 کسان شهیدان شوي او 40 کسان ټپیان دي. 121 کورونه قسمن او لاس نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي دا مرګ ژوبله او رانۍ تر ډیره په کندهار او هلمند کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، ارزګان، زابل، غور، دایکنډي او نور ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې هم بندې شوې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شمپیان وایي چې نن به له خپلو افغان، برطانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې برخه واخلي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 161 کسان ووژل شول، چې 61 ایرانیان، 3 کاناډایان او 14 پکې افغانانو، 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان هم په دې قربانیانو کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر ورځ ویلي وو له یو شمیر هیوادونو سره چې وګړي یې د اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې شامل دي، د یوې کاري ډلې پر جوړولو سلا شوی دی. په فرا کې په نشئی موادو روږدې 14 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډیر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
مخدر و مواد و روک دی کسان په دی ژمی کې پر سړکونو اوسیدل. د نشه مواد و پر ضد مبارزه پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایی کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فراه د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې پر نشه موادو د روږدو کسانو شمیر له 55,000 اوړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی وو. مایک پومپیو پرون په ستانفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United States.
قاسم سلیمانی د دسمبر په 1 د امریکا پر سفارت د حمله امر ورکړی وو. پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي، تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نوموړی نور داسې خطر نشي پېښولی. سلیمانی چې له کلونو راهیسې د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول د جنوري په 3 په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوژل شو. د اوکرين یو امنیتي چارواکی وایي هواد یې له پیله پوهېده چې د اوکرين د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې، خو په دې اړه یې په علني ډول څه نه ویل او د پیښې ځای ته د تلو غوښتنه یې کوله. د اوکرين اپوزیسیون پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې کبله انتقاد وکړ چې ولې سمدستي اعلان ونه کړ چې ښایي د 11 اوکراینیانو په ګډون د 1600 مسافرو لرونکې دا الوتکه به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اړوند روانو چارو ټلویزیون ته وویل کیف پوهېده چې د ایران پوځ د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې د خپل سفارت ته وویل چې په دې چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پرېکړې علت دا و چې کیف له ایران څخه غوښتل د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه نو دوی خپل مخکیني معلومات حذف کړل. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو خواوو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربند وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشري کوي د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د خبرو 7 ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتر مخامخ خبرې ونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتر د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه هم کتلای شي. ازادي راديو .com او ازادي راديو .org د ازادي راديو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راديو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې لاندې خبري برخه ته د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایی ریاست د تاوتریخوالی د کمولو په مسله کې په دو بیلابیلو دریزونو ټینګار کوي. اجرایی ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالی له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابر شي، خو د سپیدرمنۍ په وینا د تشدد د کمولو معیارونه باید واضح شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. خو جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تاوتریخوالی کمیدل عملی اړخ نه لري. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والد حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایی ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالی رقم شي چې په پایله کې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اجرایی ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص
وي. ما قطعا مخالف آتش‌بس نیستیم، اگر آتش‌بس شوه گام بالاتر از
هغه میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. که اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي، جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. معلومه خبره ده چې موږ هر کله کوو، خو د تاوتریخوالی او جګړې کمیدل چې که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي، زموږ په باور کولای شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ویلي وو د سولې د خبرو لپاره چې هره طرحه وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. دا ولسمشر بیان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځنۍ اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه دی ایښې. د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال حاجی دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچېره طالبان وربند ومني دا به یو اغیز لرونکي اقدام وي. خو د نوموړي په وینا کچېره د وربند اعلان په وړاندې خندونه موجود وي د تاوتریخوالي کمول هم کولای شي افغانستان وربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر هم داسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت تاکلی معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه د څرګند چې تاوتریخوالی په کومه پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې نظامی پوهانو څخه دی. نوموړي د دوشنبه په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل په نظامی برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخوالی په کمولو باور نه لري، ځکه د ښاغلي مرخیل په وینا کم تاوتریخوالی هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو په پښتون دوام لري، په نظامی مرکزو باندې جګړه دوام لري، نو خو ځان اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مفهوم نه لري تاوتریخوالی. جګړه خو تاوتریخوالی کې بنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړه او مذاکره او قاعده خود خپل حقوق په خاطر طرفین خپل اساس او خاطر مذاکره کوي، اول ځا اوربند کوي.
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ وویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې لیک نهایي شوه دی. سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو لویدیځ رسنیو ریپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي. داسې و هوکړه چې په پایله کې خای له افغانستان څخه یو برخه امریکایي سرتیری ووځي او په بدل کې به طالبان په دې هیواد کې تاوتریخوالی رقم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلیده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایي اډه کې یې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایي اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غوندې د بګرام ولسوالۍ 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایي اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خبرونې په افغانستان کې د دوو وژل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وژل سوي دوو امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. دوی 29 کلن ایان مکلاګلن او 21 کلن مګیل ویلالون نومیدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وژل سول. د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې ووسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل سول او دوه نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ټپیان سوي دي. دا به په 2020 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیري وژل سوي چې ډیری یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیري هم په وژل سوي کې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام لو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي راډیو او ری او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمی او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی او اوس هم پام وکړئ قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته
ازادۍ راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیخي راورسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیخې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماته نه کی.
په زر پانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاوه د سر پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هديري خاورې کې ورکه پلارا، ته خو دوران کلی رغون کې زور شوي، تا خپل تور ګیره همدی کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخی څنډې معرفي شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې دمخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی وو. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوی په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې خادوي. دا پاتیرو دوه اونیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواښت فاروخ مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالي د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر په ټغر کې نولی وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټوي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیزه مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردګ سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی د ته ټینګ عمله تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګړې تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي؟
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نننم سبا به د لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجلې ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خپرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپلې خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګه د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوې و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنا ډیورن ته ځانګړې شوې و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوې و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقالې لیکنې راغلي دي. او د وروستۍ ولسمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موضوع دي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټولنې له لوري چاپیږي، عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلوي او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک یې ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کیږي، او د افغانستان اکثر لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شی؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل له فرهنګ، له افغانستان، له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا، همدا یې اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ته ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او له راتګ سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. ل منځپانګې نیولی آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول راځي شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنا و او دومره پلنا و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استرا اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې. نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغه د وژنه نه دي چې موږ سره غلې دي او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویل چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کسان را پیدا شوی دي.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاوی لمخي ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده، دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنې وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنې وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، یس نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوې هغه خپلویانې هغه رشتې هغه یې ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول. نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا ګنټه په ګنټه سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه برخه کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیا دا قانې کون کې ده؟
دا سیدای چې قانې کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانې کون کې کوم غوایو نو بیا به موږ ودې شو، موږ به پزای ودرې، باید چې موږ قانې خونې شو. خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ تر نمک مخ کنا تر سره د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پختون پاک خاص کر په مختلف په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو سانګ شتون لري ال ته معاصرین دی ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزیات اوس کارتا خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډېره مننه
ډېره مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ځوان شاعر جلیل وای چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني نو موږ ډېر زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړي د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلې
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل پاړه غراته وای چې کله راغلی دی خوته او څنګه راغلی
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلې شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر ته خوند راکولو فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدل نو نه پیګم چې څنګه راغلم ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته نشته او کله راغلم خو موده کیږي
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کیږي یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي
نه پوهیږم ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده نه پوهیږم چې وجه یې څه کیدلی شي لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله اوس په دوو میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی نو نه پوهیږم چې دا به یې ښه والی وي که بدوالی به وي دا معلومات ماته هم نه کیږي
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی علت یې تاسې په څه کې وینئ
زما په اند باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویل کېږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي په دې علت باندې د کم شی لیکي یعنی یو غزل لیکي په دوو درو میاشتو کې خو ښه غزل لیکي نو زما په اند باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاپیره راغلله او شعر می ولیکلو نو لیکلی شم کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډیر لیکل خو زما پان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډیر لیکل هغه راته خوند نه راکوي اوس ځکه ډیر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم نور هر هغه څه چې لیکلی می هغه په سین باندې لاهو کړم
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره یې پرتله کوي چې نظما شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کیږي چې شعر مې نه دی لیکلی دغسې ځینې خبرې کیږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه خکیدا لامل کېدلی شي. دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسیدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اوریدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅېږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، ملا راکه چې وڅښمه څاښتونو کې شعرونه، او چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم، چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه، او راتګ ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی، راتګ ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی، شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه، او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، که نه یعنې یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي، دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، که نه وایه چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده، دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاضت هم پکار دی، خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزور یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه، نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ، مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ.
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شم، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شم، فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شم، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي، زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي، او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیر چوی را توای کنه د دې تعبیر به پیر چوی را توای کنه کله نا کله به می خوب کی هوا هم کولا زه د هغه قاتل په قتل ژړیدلې ما زه د هغه قاتل په قتل ژړیدلې ما چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کولا او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ډیر بی وفا کول لالی به وفا هم کولا او د تیر ماخام کیسه چې کلمې عادی کولا د تیر ماخام کیسه چې کلمې عادی کولا او من خپل حال ته خپل ژړا هم کولا
کیسیز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقی او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خیوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم می لتیشی سرچوک ولگید مخ می ورواره و یو کوچنی حلک می لتنگ من نواخسته سور زور پراشوتی جمپری په گنا گونا کی تر دیره کاریده لکیلو ڈکا کچوڑا می را واخسته سڑک تا ور وگرزیدم زنگ راغه کشر ورور می و ویلی چی پینزه دقی ورسته در رسیگم جرغک می واورید ها مخ می ور واړه وو د سر پر شوټی جمپر حلک قلم راته نیولې وو حلک په جړ غږ وویل لجیب دی تلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت حلک ته می وکتل چاو دی یخ وهلی بغوری سرول حلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې و می خندل نه باکس دی د ډاکټرانو غندې دی ما ویل چې د ستوني دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته می ګوته ونیوله هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی له چا پوښتنه وکړه دوستین ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړید ورغلم 200 پیس واړي هلک یودم پورته وکتل په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را په زړه شول بکس مې کېښود خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه د هلک ستړی غږ مې واورید په خپله تاواني شو ور ومې کتل ماشوم په غوسه ښکارېده ومې وویل په موټر پسې ولې منډې وهي هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ شخصي موټر دی خو خلک وړي موږ چغې وهو کمپنۍ کمپنۍ موټروان 50 افغانۍ راکوي خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی ومې ویل ولې ستونی مې خوږیږي ناست دی په زوره چغې نه شم وهلی همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه په بیه کې مې هم کموالی راوست 3 افغانۍ بیا یې هم بل هلک ور وغوښت ماشوم غلی شو خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې 2 کیلې مې ورکړې یوه یې جیب ته واچوله بله یې تر نیمایي سپینه کړه خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ ومې ویل ولې یې نه خورې هلک وټوخل په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده له ډېره ډنګروال یې سترګې غټې شوې دي د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابېلې کړې د ماشوم سترګې وځلې دي پر کیلو یې غوټه کړه ومې ویل پلار دې څه کار کوي ماشوم مخکې سپینه کړې کېلا خولې ته ونیوله په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورمندې راولوېد د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی په خبره کې یې ورولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي نه مشر زوی یې زه یم نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت ناری وهم هلک غلی شو د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی بصیر نومیږي بد ستونی لري ناری یې مه اورې غوږونه به دې در وخوري خو موټروانان ورته خوشحاله وي ټوله ورځ ناری وهي خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې خندا راغله خیرامه کوه د ماشوم د تندی نری ګونځې لا پسې ژورې شوې بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد ویې ویل ګټه نه لري غلی شو سر یې وزړېد د خپل زاړه بوټ په
تیره چوکه دی کنی پخی خینگره وگره و او روی با بایل کشک ده بسیرستونه از ما وی.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلاند ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلاً مومند عبدالستار خان زوی او په 1400 هجری کال کې د بهادر په کلی کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پیژند. مینا د د روح غذا او شیر د زړه درنځ دوا و. کوم وخت چې د رحمان بابا د شیرو شاعری بهر په مستی راغه نو د دې کلانې هزار خانی ته کوچ وکړ او هلته دی رشو. په دې کلی کې بدای دی ویونی لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدی کلی کې په 1313 هجری کال کې وفات شو او د همدی کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شو دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقې، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېله نیوه ځان ته لوکړي. نصیحت په عاشقانو اثر نکا، نصیحت په عاشقانو اثر نکا، دا مهنت واړه بې ځایا بې قابو کړي. پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي. نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی. زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، چشوی آواز میوری، بیوس سوز میوری، ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم. دی وطن حالات نور نشم لیده، دی وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورک پلارا، د هدیرې خاور کې ورک پلارا، ته خو دوران کلی رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلیږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کومه، خوف افسوس، ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازل شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنیو پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازل شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې، طوفان پې راغی، دلته ګلۍ وشوې، طوفان پې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، چې دې په پل لاړ شم. پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شره خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي،
خو پلار له چا سره مې وس نه رسیږي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو زه کتابه نه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته. نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته. د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته. اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.